به د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خپرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته. بیا دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر دولسم پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علی مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې. دغه په لیسه کې ما تر دولسم پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
کراشو دیتا چه تاسو ویلی چه پا پکتیا که مو طول زدکتی حل تا کردی دی لور زدکتی مو محمل تا کردی دی دا پا گردیس که و طول که بنور زیو که
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې دا اوس ویلي دی. بعد له هغې نه هغلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. یا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلی. هغه هلته مې لیک دسیا خوا دی خو بس مشکلاتونه و. خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دېو سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف و او نور د کور څوک نه اوس کاری کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د اوسه منصب معاش د هغې رتبه ډګروالي و. دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزارانه څه کوي. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و. ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنی وخت مې نهسو پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سه. باید څوک هر څوک لیسانس وي. باید ماسټري ولري دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سه زه زما قوي نه یي. زه نور نشم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې داسې وګورو د اسناد نه هم هغه تجربه کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ. ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل. دوه سمستر پاتې شو لې ګډوډي و. اوس امارات سره راغله. بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش هم وکړه سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو ما پس پانه ده خزینه و لپاره نه ده فیم لپاره نه ده نارینه و لپاره.
اداره و دیپلوماسی؟
اداره و دیپلوماسی و.
ده مخواه ده ده رشته و آیا ووز چه ده کار کوئی ده رشه سر متلاله ده ده کار چه مخته بوده؟
والا بس تلاله ده و خو آسی نه خو ده خو اداره و دیپلوماسی پوریاله نه لری کنه. موږ خو اسټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم. یعنی ټول خود کفایی پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، څه موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دغه پروژې سي د خود کفایی لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول، مثلا ښځو ته به م چې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري، یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟ په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور دا اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا چېشته زردري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودي مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور نور مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر د څه تقریبا د 30 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار شفاف ده، هغه سې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري. د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، چې زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، معاش هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دېسه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی. دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرستې ورورسوئ، هغه لومړیتوب چاته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانوار د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، چې تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کول، سه موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په ځای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې پته پله به زړل، څومره خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هرې وایي په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه زن شي که نه، هرې وه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نورې صاحب زده کړې کړی دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پانتوني ویلي دي، سارنوالي او قضایې وویلې، بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلی په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاصو، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاصو، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغه نه پوهنتون نه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته وویل چې ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه دم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو، اوس هغه پوهنتون وایي. بیکاری نه اوس هغه مت
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي.
دا یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو. او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه سید دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس دا بله ورځ مې ورته وویل معلومات چل کوي تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایې، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم. او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخوا
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدلې یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي، په تیر بیا غبي وزلو خزو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی، آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نه شو کولای چې لاړ شو، مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیده نه وکړو، دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. وکن کمخت راغلی ولی پولیس اوس ډیر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیر بیا د دغه سي خزو چې تاسو لاسنیوي کوي د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پورې له اقتصادي پلوه په خپل خو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده. موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو دي غیم ځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ یې غیته دي غیم ځکه په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعیا تاسو خبره پکتیا کې ځمکه کمې دي، خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ ځمکه ده کنه، موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ ځمکه کې کوم شی اثر ورکوي، مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنی قیمتي میوه ده، موږ د یو لپاره دي دغه هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي، انجنیران وو تربیه کړې دي، بعد لږه نو ولسوالۍ ته وړې دي، په خلکو باندې توضیح کړې دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړې دي چې موږ اوس ورسره وایو ګورو دي، هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د ټیلو ته توضیح کړې ده چهارمغز لري، مثلا کوم ځکه څه شګلی نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولې د باغامو باغونه مورته جوړ کړی دي، مثلا چې څوک د سبزي لپاره ځمکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړي، مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی دغه لپاره سبزي په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړي د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي، مدري وړي، سبزيجات وړي، هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړي.
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډیره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړي ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نورې صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اس ال سي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروي او انلاین سروي کوله، بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه میږې ونه چې سره میتر جوړې کړې، بس هغه ته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زیږوي، خزینه وي موږ ساتو، دغه بیرته هغه سې موږ ته میږه سي غټ سي او نور بچي وزېږي او که نر وي موږ یې خرڅوو، مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو رامیتر جوړې کړې، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږې، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړې دي، او غوا هم څه ورکړی و. تاسو باور وکړئ سه هغه غوایې که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میږې اخیستي، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنی ډېره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د خزو لپاره د عامه پوهاوی په برخه کې ځینې فعالیتونه سره ترسره ویل کوي او اوریدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې خزو ته مو معلومات ورکول.
ما انتخاباتي کې مقبار کړی دی، بیا ما په باره کې تبلیغات کړی دی، مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترنګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپل 9 کاله ما د جندر بخش کې مقبار کړی، تغیرات راغله کنه، صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو، منګل تتللی وو، ماته دی منګل نه چارمغز راوړی وو، یعنی تا دی ترننګ په باره کې یا تا دغه خبره په باره کې لبرکت کور کې ډیر تغیرات راغلی، نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې، کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي، یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې سیمو کور، دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش. نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول، کار به کول، خپل وظیفه به سر ته رسوله، اوس هغه نصیب و، یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول دی؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه و، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده، هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه ای بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوا وروره دا دي تا حق داسې، مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه ای دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي، دوی نارینه تر دې چې ورکړم ته فکر ده کنه، دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
هم دا خبره مې کوله. هغه د لومړني انتخابات چې د ولسمشرۍ انتخابات او د ولسي جرګې لپاره انتخابات په تیرو هغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی، هماغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نه شي کولی، نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا دې سیناری نه، اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه، دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دې دوی اجازه نه لري، خو د دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي پوي، تاسو باور وکئ چې دې څه خزي وسه د لری پروتو له سوالی نه به خپل د رای سنټر ته به ځان رسوله، دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو، هغه یوانی مناری نه وسه ایده یوانی مو زورواک وس، مثلا ما خزه د سره کوم عزیز اعظم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا علم یو جید دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خواگه خاطر نیست
نه شتا خو خیر اوس خو بیخی نسه اوس خو ده کزو نبیخی اغا خواگه خاطره طرف استم سوی اما خواگه خاطره میسه او پا ده وستانه فیلی شرایط که پا ده وست ده امارات پا امارات که سکل دوی راغلو پانتونون پا کزو بانده بند شد یعنی مونگا دیره مایوسه وکنسه مونگا شخصی پانتونون مویلی پیسه مرکل نو ده سنگ ده خواهی مونگا خواری طوله پاسو
ده خو ترخه خاطره
سکل ای مونگ تا پکم او راست ده اداره نزنگ وکه کنه ده مدیریت نه سه پتاس باندیزی او زیر ای کم پش بختانه سی تاسی پانتون بیرد شروع سو
خواه
یعنی دیر ده خوشحالی زایی و سی مونگ یعنی امیدواری ده مونگ پایده سو و بس کل سی مونگ پانتون خلاص که اسنادم لانه وقتی سی بیرد بندی زور لگی ده نو آقای بیر دیر ترخه خاطر او دیز
بله بله مرمن زیرک خبری مدیری وکرلی که پا آخر کی ده داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاس نیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هېواد هم کارونه کړی خدمت هم کړی ده د دوی نه لاسنیوی کړی ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتره د بس وسي څو اوس ښځه حق غواړي اوس غواړي سې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلاً په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي بس که مرو خو هغه به د الله له طرف وي
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملمه او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړی یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.